نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونې زخ پرونی نور بستی ته شرغل است. زمل علي بشیریم د دې خپرونی تخنیکی چارې رحمت صاپای پر مخ وړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. دې صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو د غوښتنې په راپور کې چې د دسمبر په 12مه خپور سو ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې کوچنیان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما بیا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. د یوناما د دغه نه مخیز راپور لمخه د کم عمره ودونو د کوچنیانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالی په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه د منع کولو نورې منفي پایلې دي. په دغه راپور کې یوناما د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو او پریکړه کولو لپاره زده کړې او کار اړین بللی دی. مخکمه چې د یونیسف تر راپور او اندیشنو یادونه وکړه، دغه ادارې دا هم ویلي چې په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستی کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت ډیر خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاوو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. اوریدونکو، په دې اړه به لومړی ستاسو پام یو راپور ته راواړوم او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وی په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12مه خپور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې ماشومان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12مه خپور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالي اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تروسه په خیمه کې ژوند کوي، وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې لږ وخت سره مخ دی او عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل، ډېر یخنی ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په دې جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روغ دی.
تر اوسه مې نه چرۍ ایښي او نه سندلۍ، پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم، په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونیسف همدارس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو لوري په غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز چې لامل یې په افغانستان کې ډېری غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د خزو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس د خپرونه روانه ده. تاسو واوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. پر دې موضوع باندې چې دا څومره لویه ستونزه ده او د افغانستان پر راتلونکي څه ډول اغیز کولای سي، له خپلو میلمنو د ښځو د حقونو فعالانو اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب سره به خبرې کوو. دوی دواړه زموږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته مننه کوم او شرغلاست وایم چې تاسو وخت وایستئ. اغلی نیازی، اوله پوښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر دغه چې یونیسف او د ملګرو ملتونو نورې ادارې هر ورځ د نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه کوي چې وایي چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی، او د دوی په وینا د یونیسف دغه راپور وایي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه دوی اړې کړي دي چې تر ټولو بد ناورین تجربه کړي. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو د راډیو لر څخه ټول افغان هغه باشهامت میرمنو ته وړاندې کوم او ورځ په خیر وایم چې کوم چې یو ځلې خپل په وجود کې درد چې احساسوي، خپل د کمبوتیا چې د هغوی ورسره مخ دي، هغه تاوتریخوالی چې ورسره هغوی مخ دي، او دوهم ځل خپل د اولاد د تاوتریخوالی له کبله هم رنځېدلي دي او رنځ ویني. نو د هغوی شهامت ته سلزله سلام کوم، او دقیقا دا یو ډیر ستر ناورین دی چې اوسنی نظام ډیر په ټیټه کچه ورته ګوري، یعنی ډیر بالکل نادیده نیسي تر ډیر بریده پورې، چې متاسفانه دا به ډیر یو ستر ناورین دی. دا د ماشومانو پر اذهانو باندې، د ماشومانو پر فکرونو باندې، د ماشومانو پر وده باندې ډیر ستر اثر ایږدي، او دقیقا دا به ډیر دردونکي د ماشومانو لپاره، او ماشومان به په راتلونکي کې هغه ډول چې ورته اړتیا ده، هغه ډول چې دوی باید ووسیږي، هغه ډول چې دوی باید رشد نمو وکړي او مصدر د خدمت وګرځي په راتلونکي کې، په د ځوانۍ په مرحله کې هغه تقاضا ځینې باید ونشي، ځکه چې هغه محرومیتونه د دوی هغه وړتیاوې، د دوی هغه استعدادونه ټول وژني دننه، او دوی د شل رقم نورو ناروغیو سره مبتلا کوي. یعنی احساس د کمتری سره چې کله د مبتلا کیږي، هغه خپل یو فرصت برابرۍ ذهني توازن کموالی ته، کله چې د ذهني توازن کموالی په یو ماشوم کې پیدا شو، نو همدا شانتي هغه ماشوم نه رشد کولای سي، نه خپل وجود رشد کوي او نه استعدادونه رشد کوي، چې دا به ډیر سخت دردونکي فاجر اورونکي حالت به پر افغانانو باندې پراتلونکي کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب، ستاسو څخه هم پوښتنه کوم. اغلی نیازی، دغه راپور د اندیشنو سره موافقه ده؟ آیا تاسو هم همدا ډول فکر کوئ که فکر کوئ چې نه وضعیت دا ډول نه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته، او ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته. ګوري په لومړي سر کې خو د افغانستان کې هر نهاد یا هر ټولنه یا هر هغه بشري سازمان چې په افغانستان کې کار کوي، هر یو یې په خپل وار باندې بعضې راپورونه خپروي چې تر 99% هغه حقیقت لري، او دا د یونیسف سازمان پخوایي هم راپورونه خپره کړي وو، اوس هم دوی خپل راپورونه خپروي، او دا یو ډېر لوی ناورین دی. نه تنها دا چې په ښځو او په ماشومان باندې بلکې په هغه کورونه باندې چې تر ډیره کچه پورې هلته ښځې دومره صلاحیت نه لري او ښځو ته هغه حقونه نه ورکول کېږي، دا ډېر د تشویش ځای ده چې بالاخره به د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ماشومانو په حق باندې څه ډول تصمیم نیول کېږي. ګوري په افغانستان کې نه تنها دا چې نارینه وو په د تیرو شلو کلونو کې دلته فعالیتونه درلود، ښځو هم په خپل وار باندې تر ډیره کچه پورې خپل مشخص فعالیتونه درلودل. فکر وکړئ په افغانستان کې 50% ښځې د یو فامیل سرپرستی لري، نو تر دې به لوی ناورین چیرته وي چې تاسو ټول هغه له کار نه محرومه کړئ، هغوی ته ووایئ چې تاسو آسمان ته ګورئ، خدای به تاسو ته روزي درکړي. په افغانستان کې که اشتباه وکړم تقریبا 80% هغه ماشومان دي چې هغه د فامیل سرپرستی لري او هغه ماشومان د خپل فامیل ناناور دي او هغوی کار کوي. په نور نړۍ کې کله چې یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کېږي یا د وی ابتدایي دوره د مکتب یا شروع کیږي، نو هغوی ځان ته مراحل لري. متاسفانه چې په افغانستان کې نه په دې تیرو شلو کلونو کې او نه هم بدبختانه په فعلي شرایطو کې دغه موارد مد نظر نه نیول کیږي. هغوی شاقه قانونو ته اړدي چې هغوی خپل هغه روزمره ضروریات او د فامیل هغوی پوره کړي. نه تنها دا چې مثلا تاسو نور ولایتونه وګورئ، په فعلي نظام کې تر ټولو بدترین وضعیت په کابل کې روان ده. په اطراف ولسوالۍ د کابل کې دا وضعیت روان ده. یو ماشوم چې هغه مثلا د مکتب ته لاړ شي، هغه جدا د دې نه چې د هغې جنسیت څه شي ده، چې دا اوس ډېره مهمه موضوع ده په افغانستان کې، هغه کالک ده که هغه جلۍ ده، هغه مجبوره مکلفه ده چې شاقه کارونه وکړي او هغه د خپل فامیل هغه کوم مسؤلیت چې هم غاړې د هغه ترسره کړي. او متاسفانه چې دا ډېر یو بله بدبختي افغانستان ته رامنځته کوي. مثلا هغه ماشوم چې هغه کار کوي، هغه کېدای شي د فامیل له طرف نه دومره سپورت نه شي یا دومره روحیه ورنه کولی شي چې هغه وکولی شي بالکل په سمه لاره روان شي. یعنی په ټوله کې که تاسو په فعلي شرایطو کې د افغانستان میرمنې، د افغانستان ماشومان او د افغانستان هغه قشر چې متاسفانه په ډېر خراب وضعیت کې فعلاً ژوند کوي، هغه مد نظر ونیسئ. دا خراب وضعیت کې ژوند کوي او دا به یو ډېر لوی ناورین د افغانستان لپاره. د ژمی د په افغانستان کې او تر ټولو لکه څنګه چې پیشبیني شوې وه، تر ټولو نورو کلونو به لږ څه نه څه سخت وي، نو دغه ښځې چې د خپلو فامیلو سرپرستي درلودنه، آیا فعلي نظام یو ځل ځینې پوښتنه کړې چې دوی د سوځولو لپاره یا د کور د برنامولو لپاره دوی څه لري یا نه لري؟ هغه ماشومان چې هغه په دې بټیو کې کار کوي، هغوی ته حتی هغه یو عادي زغال نه ورکول کېږي چې هغوی خپل فامیلو ته یوسي او هغه خپل ضروریات ورباندې رفع کړي. نو دا ډېر یو لوی ناورین ده او متاسفانه چې د افغانستان فعلي شرایط یوازې د دې چې ورځ تر بلې ښه شي، بدبختانه چې ډېر یو خطرناک طرف ته روان ده، هم د اقتصادي له نگاهه، هم د تعلیمي او تحصیلي له نگاهه، او هم هغه راپورونه چې خپاره کیږي که هغې ته وګورو، نو بدبختانه داسې چندانې ډېر ورته مثبت نظر نه کتل کیږي او چندانې توجه هم د فعلي نظام له طرفه نه ورته کیږي.
مننه آغلی سیلاب. از اوریدونکو تاسو موږ له ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ میلمنی آغلی قمر نیازی او آغلی مستوره سیلاب کی را سره اوس هم یو اوریدونکو را سره دی. اول به د دوی ژغ را واخلو، بیا به د میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
سلام وړاندې کوم، هیلی وړاندې کوم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. کندهار ولایت نه په تماس کې ما همدا ناورین باندې ما خپل نظر ورکاو، او دا ناورین کې کوي چې ټول خلک سره کار نشته. د کار بعض خلک د کار ورتیا لري خو بیا هم کار نشته، نو دا ناورین او دا بیکاری سره ټول خلک لاس ګریوان.
بلې ډېر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. تاسو یادونه وکړه چې تاسو له دغه سره موافق یاست چې یونیسف دغه راپور ورکړی دی. تاسو په نظر څه باید وس فکر کوم چې رابطه قاته سوز موږ دا ورېدونکو وګورو چې که نور اورېدونکو د دوی ژغونه به هم راوخلو تبصره او بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو بل اورېدونکو دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم تاسو ته د ازادي رادیو ټول مینوالو ته سلامونه.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
زه صدیق الله عثمان خیلم د بره دیر تحصیلی براول نصرت درینه.
تاسو به دغه موضوع تعقیب کړی وی چې یونیسف وای چې په افغانستان کې اوس مهال شدي او جونی د تر ټولو بد ناورین څخه تیریږي، ځکه چې پر دوی باندې بیل لا بیل محدودیتونه لګیدل دي. تاسو په دې اړه باندې کوم تبصره کوئ یا کومه پوښتنه لرئ زموږ د میلمنو څخه؟
نو دغه سوچ خو موږ کو او د میلمنو له هم پوښتنه لرو، موږ خپل هم دغه سوچ لرو، د یونیسف هم دغه سوچ دی او دغه خبره دغه پیغام هم ورکړی دی چې د ډیر سخت مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ د میلمنو دا تپوس لرو چې آیا په افغانستان کې دغه شان جونه سبق نشي ویلی، سبق سکول ته نشي تللی، د پابندیانو شکار دي، نو آیا دا به تر کمی حد پورې وي؟ او بین الاقوامي چې کمی دا یونیسف ادارې دي یا نورې کمه بین الاقوامي سطح ادارې دي، نو آیا دوی به څه اقدامات کوي په افغانستان کې؟ به دغه لاره څنګه فراهم کوي د جنو ته؟ دا لاره څنګه هواره چې دوی یونیسټو ته لاړې شي، کالجونو ته لاړې شي؟ او آیا که دا دغه شان د پابندیانو شکار وي او هلته سبق نشي وهلی او مخې ته تلل نشي کولی جینکۍ، او دغه شان بیا په سکولونو کې او بیا په کالجونو کې یا ډاکټران هم نشي جوړېدی او مختلف مشکلات سرمخی، نو دیو بس اقدامات کوي او داسې چې دیو کله دا پابندیانو ډایرکټ شکار راشي، نو دا به در کم هادي پوری زی بیل اقوامي بیا څه سوچ لري چې کم دا بین اقوامي یونیسف ادارې دي یا دا نور چې کم لړپوړي کم چارواکي دي، نو دیو به څه سوچ لري چې لکه موږ بس کول بکاري نور عام خلک بس کوي؟ کدا غو ملمنونو دغه ته پوسټ لرو.
بله ډیر مننه صدیق الله صاحب چې تاسو مشته زنګ وها. تاسو پښتنه می واخیستله، زبې خپل ملمنو ته تاسو پښتنه کښېږدم. اوس هم ګورم نیازی صاحب، زه تاسو تر ځم. تاسو د اوریدونکو صدیق الله صاحب په پښتنه واوریدل، دوی ویل چې نړیوالی ادارې به څنګه وکړای شي چې د شوزو او انجونو پر وړاندې دغه محدودیتونه چې رامنځته شوي دي دغه حل کړي، او په ځانګړې توګه دوی د زده کړو په برخه کې پښتنه وکړه چې څه ډول نړیوالی ادارې کولای شي چې په دې برخه کې کومک وکړي؟
دقیقا کومک کولای شي نړیوالې اداره، دا نه موږ نه وایو چې دوی کومک نشي کولای، لکه څنګه چې دوی داسې ظاهري شي نړیوال ته چې موږ هیڅ هم نشو کولای. دا اوس ملګري ملتونه ځان یو ډول بې طرف نیولی ده چې موږ خپل اکسي وکړلې، موږ خپل کوششونه وکړل مګر ګټه یې ونه کړله. که نږدې همسایګان تراسو دا ورور مو د پاکستان څخه هم تعلق لري چې خفه نه سي، دوی وویستل هغه د مهاجرین څه ظلمونه او څه تکلیفونه یې په خلکو باندې تیر کړل چې هغه خلک راغلي وو دلته په دې خاطر چې خپل لورانې ته د تعلیم زمینه مساعد کړي، مصارف یې ورته کوو، خو بیا هم متاسفانه دوی هغوی وویستله. همداشان په ایران کې د هر رقم محدودیتونو سره او خوشونتونو سره افغانان مخ دي، خپل د تعلیم لپاره، خپل د تعلیم ته لاسرسی لپاره چې کوم ستونزې او کوم مشکلات سره افغان میرمنې نن مخ دي، او دا یو ډیره ستره ستونزه ده او د ټولنې نیمه برخه د فلج دو خواته روانه ده. دا نړیوال په هغه صورت کې چې واقعا متقید وسیږي او واقعا دې ته طالبان وهڅوي چې یا دې ته مجبور کی اړ باسي هغه چې باید یو تعهد ورسره وکړي، یو تعهد ورسره لاسلیک کړي، او دا هغه تعهد پر بنا باندې ژر تر ژره طالبان باید تصمیم ونیسي تر څو چې د زده کړې زمینه مساعد شي خوندو ته. دا نه چې هغوی فقط یو شفاهي د دوی څخه غوښتنه کوي او دوی ورته انکار کوي، او کله ورته وایي چې دا زموږ فرهنګي موضوع ده، او کله ورته وایي چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده په موږ پورې اړلی، کله ورته وایي چې موږ داسې نه ده چې موږ د دوی حقونو ته احترام نه لرو، او بالاخره د تعلیم زمینه نه ورته مساعده، خو موږ ځانته یو برنامه لرو، ځانته یو فکر لرو، ځانته ورته یو لړلید لرو. نسلونه نسلونه دي تباه کړل، ته ستا به برنامه جوړېږي، ستا به لړلید جوړېږي، او ته به بیا هغه تطبیقې خدای چې طبیعي کبنې خو زه دې تباه کړم هغه قصه ده. نو نو فعلا نړیوال څه کولای شي پښتنه داوه نړیوال هر څه کولای شي چې نړیوال وغواړي واقعا موږ سره ودرېږي د هغوی درېدل ډیر شرط دی په کورنۍ مشکلاتونو کې کوم چې تاسو وګورو کله چې موږ دریم ګون کس راغواړو چې هغه ورکیا ولري هغه یو څه اکیمات ولري نو زموږ په منځ کې مشکل حلولای شي نو اوس هم نړیوال دغه یوازنی هغه مرجع ده دمدغه دپاره د ملګري ملتونو اداره جوړه شوې ده ترڅو چې په هغه ملکونو کې چې جګړه روانه وي په هغه ملکونو کې چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي باید کوم محدودیتونه چې وضع کیږي کوم ستونزې او مشکلات چې هغوی صحنې ته ولاړ شي او په صحنه کې دي داخل شي او اقدام دي وکړي د دې حق لري په شرط دي چې صادقانه اوسېږي او صادقانه ملاتړ وکړي او صادقانه دي صحنې ته ورداخل شي او د انجونو سرنوشت دي سره دي نور لوبه کول سټاپ کی او هغه ته د تعلیم فرصت مساعد کی
ش ډېر مننه غلې نیازی او ردونکو ستاسو ژغونه او نظرونه مشته مهم دي موږ تر خپل هدا پوري کوشش کوو چې ستاسو ژغونو ته ستاسو او تفسیرو او پښتنو ته په خبرونو کې ځای ورکړو ځکه چې دا خبرونه ستاسو لپاره دي او ستاسو ژغ او نظر د دوغ خبرونو لپاره ډیر اړین او مهم دی غلی سیلاب ستاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ویلي دي چې لزده کړو او کار څخه د افغان شو ځوانجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا باندې منفي اغیز کړی دی بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده تاسو د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې آیا فکر کوئ د شو ځوانډه کمه سوې ده ستاسو په نظر څومره کمه سوې ده
همیشه چې هر نظام راځي ما څو ځله دا خبره کړې په هر نظام کې د هر سیاست جبران باید د افغانستان ښځې باید ورکړي او دا ډېره متاثر کننده هم ده بدبختانه او متاسفانه زه وایم چې د افغانستان ښځې او د افغانستان د ښځو او د ماشومانو هغه حقونه چې هغه د هغوی خپل اساسی حق ده نه باید چې د سیاسي د ارث نور ته کتنه وسی او نه باید چې د سیاست قرباني شي چې د داخلي سیاست او څه هم د خارجي سیاست نه باید چې قرباني شي یو نه ما په بارها و دا خبرې کړي په بارها و دا ویل دي چې په افغانستان کې خزې او یو قشر ده یو بشر ده د همدغه خاورې خلک دي دوی ته باید درنښت باندې وکتل شي دوی ته باید اساسي حقونه ورکول شي اما چیرې بالاخره یعنی د بلاخره د دغه گزارشات او د دغه را وینا او د دومره تګراته د دومره ناست ولاړی نه بلاخره نتیجه یعنی د ما د ټول نه د نړیوالو سازمانونو نه د هغه سازمانونو نه چې هغه د بشری بخش کې دوی کار کوي د دوی ټول نه میده پښتنه ده یعنی تر کله پورې به دوی ټول راځي گزارشات به ملل متحد ته وړاندې کوي گزارشات به د نورو سازمانونو ته وړاندې کوي هغوی به بیا ناستې پې کوي ناست به هم د بندو دروازو تر شا وي بالاخره به یعنی د افغانستان په حق باندې هر تصمیم چې نیول کېږي دا به بالاخره جامع جهاني نیسي او د افغانستان خلک د افغانستان خصوصا ښځې به هېڅ اصلا ترې خبرې هم نه وي زه دا وایم چې دې فعلی نظام غواړي چې افغانستان واقعا د دغه بحران نه وباسي که تاسو وایئ چې د افغانستان نصاب مشکل لري یا الله بسم الله دوه کاله د تاسو د نظام وتل آیا په دې ظرف د دوه کالو کې یو اقدام ونسو په افغانستان کې یو تحصیل کرده یا یو داسې نفر نسته چې هغه په نصاب باندې کار وکړي که تاسو وایئ دا د مونږ عرفي فرهنګي آیا زه من حیث یو خور زه آیا د افغانستان د دغه ټولنې عضو نه یم آیا ما د افغانستان ټول عرف فرهنګ رسم رواج ټول مد نظر نه دی نیولی آیا ما د افغانستان ټول قوانین مد نظر نه دی نیولی آیا ما ټول شرعي قوانین مد نظر نه دی نیولی تاسو باور په خدای وکړئ ما چې چیرته کار کوو هلته ټول انجونې وي صحیح ده حالت تقریبا دسی انجونو درسی ویلی چاگوی با در خپل مصارف در تحصیل خپل پیدا کول، که په کالاشوی و که په گلکاری و که په پاکاری و که په صفاکاری بانده و آیا در دو فیلی نظام یو کس در همه در محصر نپختنه کری دمانه پختنه کری ام دغه یو نماز چې دومره گزارشات جوړوي دومره کته او پورته ناستې ولاړې کوي بالاخره من حیث یو بشر د ما نه چا پوښتنه کړې د ما په څېر په زرهاوو داسې ښځې وي چې هغوی په ډېرو مشکلاتو باندې تحصیل کړی هغوی په ډېرو سختیو باندې ځانونه یو چېرته رسولي آیا د هغوی نه چا پوښتنه کړې دا غوی نه چا پوښتنه کړې چې خوله خو خدای درکړې نو دا ډوډۍ هم ته خورې څنګه در رسېږي د ما د زه دا وایم صحیح ملل متحد دا د هغوی د وظایفو نه ده چې په هغه ملک کې چې هلته قواعد بشري نقض کېږي په هغه ملک کې چې ناورین رامنځته کېږي په هغه مملکت کې چې هلته هغه نړیوال قواعد د بین نزی یا مثلا هیڅ ورته احترام نه کېږي دا د هغوی وظیفه ده دا د افغانستان په خلکو باندې احسان نه باروي خو د ما ټول شکایت د افغانستان د فعلي نظام څخه ده چې اسلامي نړۍ ده ورته راغلل اوس روزاری ورته کوي چې دغه یو بحران رامنځته کوي دا یو بحران رامنځته کوي تاسو فکر وکړئ د افغانستان نیمه ټولنه تاسو دا اوس په کور کې نیولې نو دا څنګه تاسو بیا بېرته د دې ادعا کوئ چې نه موږ خو محدودیت نه ده وضع کړی قابله روزې نو د دې نه څنګه زبرداشت کوم ته معالجوي ته اجازه نه ورکوې قابلګي ته اجازه ورکوې ته خپل میرمن ته دې ته اجازه نه ورکوي ځکه مکتب ته لاړه چې درس وایي ځکه دا د ما عرف فرهنګ ده نو ته څنګه د تا فرهنګ او د تا دې ته اجازه ورکوي چې ته خپل میرمن یا خپل خور یا خپل مور یو نارینه ډاکټر ته ښایې د هغې یو عادي فشار یو نارینه ډاکټر وګوري راځئ نور د افغانستان خلک نه دومره توانایی لري نوري بیخي حوصله سرته رسېدلې تاسو خپل منځ کې کښېنئ د بندو دروازو تر شا فیصلې دې نه کوي د بندو دروازو تر شا د افغانستان په حقله باندې فیصلې نه کېږي خپل منځ کې کښېنئ د افغانستان ښځې د سیاست قرباني کوي مه د افغانستان ستوني فقرات د سیاست قرباني کوي مه تاسو فکر وکړئ دوی وایي چې تعلیم بنده او ټول مشکلات حل دي هیڅ مشکلات نه دي حل تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې هغه خلکو چې هغوی نه غوښتل د افغانستان نه بهر لاړ شي دا اوس خپل کورونه خرڅوي او هغوی د خپلو نجونو د او د خپلو لوڼو د تعلیم او تحصیل لپاره هغوی بهرنیو ممالکو ته اړ شوي دي چې هلته لاړ شي هغوی هغه خلک دي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې دلته زحمت ایستلی سرمایه ګذاري کړې په خپل اولاد په خپل خور په خپل فامیل باندې یا مثلا هغه میرمنې دي چې هغوی زحمت ایستلی د خپل فامیل سرپرستي په عهده باندې درلودله اما همدا اوس د هغوی مجبوره دي چې لاړ شي بل مملکت ته فقط اقتصادي مشکلاتو له نگانه یا مثلا داسې محصلینې دي تاسو باور وکړئ داسې محصلین دي چې د هغوی یو سمستر پاتې چې هغوی فارغ شي اما هغوی ته اجازه نشته شرایط مناسب نه دي نو دا شرایط به کله مناسب کېږي او تاسو به دوی ته اجازه ورکوئ دا خو آهسته آهسته پخوا په لومړي سر کې چې کله نظام تغییر وکړ بعضې خلک ډېر زیات خوشبینه وو ډېره خوشبینه وو چې واقعا دې نظام څه نا څه مشکلات یې درلودل او خلک دې ته خوشبینه او صحت یا اقل حد یا اقل حق به حقدار ته ورسېږي دا اوس تاسو پوهېږئ چې ولس آهسته آهسته ناامیده کېږي ولس آهسته آهسته د نظام څخه فاصله اخلي ولس آهسته آهسته یعنی هغه طرف ته روان ده چې متاسفانه او بدبختانه چې راټولول د دوی به بیا ډېر مشکل او ستونزمن کار دي
مننه آغلی سیلاب اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده زه ملالۍ بشیر یم تخنیکي چارې میرحمت ساپای پر مخ وړي زموږ مېلمنی آغلی قمر نیازی او آغلی مستوره سیلاب دي اوس هم د یو اورېدونکي زنګ راغلی دی اول به د دوی نظر راواخلو بیا به بیرته مېلمنو ته ورسو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلامونه ملالی بشیر خور
وعلیکم سلام مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی که تاسو غواړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي او کنه غواړی تاسو کولای سي چې خپل تبصره یا پښتنه وکړئ
زما تبصره خو مېلمنو سم پښتنه دا چې څه وکړو باید په دغه وخت کې افغاني ښځې باید وکړي څه ورته کول فکر دی.
ډېره مننه. بله مهرباني.
او نظر مې دا دی چې باید موږ د خپل حق غوښتنه وکړو په هیڅ حال کې پرې نه ږدو.
او ستاسو په نظر دغه حق څنګه غوښتلای شي؟ شدي په لومړی ورځو کې تاسو ولیدل چې شدو اعتراضونه هم وکړل. دوی موږ ته په دغه خبرونو کې وویل چې دوی هڅه وکړه چې د طالب چارواکو سرکښینی د هغوی سره خپل غوښتنې مطرح کړي، خو طالبانو دوی ته وخت ورنکړ او د دوی خبرو اوریدلو ته چمتو نه ول. نو دوی مجبور شوي چې سړکونو ته د اعتراض په توګه راوځي او مظاهره وکړي، خو هغه مظاهره هم ځینې وختونه په تاوتریخوالو و او شدی په بیلابیلو مواردو کې د اعتراض په خاطر باندې او په تور باندې تر اوسه په بند کې دي، په زندانونو کې ځینې شدی اوس هم بندیان دي. تاسو څه فکر کوئ چې شدی څه ډول خپل حق اخیستلای شي؟
نو زمونږ نه خو حق نړیوالو واخیستی او باید موږ په نړیوالو باندې زور او چې برته زمونږ حق راکړي. دا طالب نه دی اخیستی، دا نړیوالو اخیستی دي.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. زه به ستاسو د تبصری او پښتنې په اړه باندې د میلمنو سره خبرې وکړم. نور اوریدونکي به هم وګورو. صفای صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم. یو ځل بیا سمیع الله سیال یم د پاکستان بردیره او برول نصرت څخه.
سیال صاحب مننه چې تاسو بیا هم هڅه وکړه چې خبرې وکړئ. تاسو کومه تبصره لرئ یا پښتنه؟ مهرباني.
دا ستاسو موضوع ماشاءالله ډیره ښایسته موضوع ټاکلی ده. د موضوع په اړه خو بس دا وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تعلیم په هر ښځینه او نارینه باندې فرض دی. نو ولې بیا څنګه طالب چارواکي دا وایي چې ښځینه دې تعلیم نه کوي، یهو دې تعلیم نه محروم ای؟ او بل دا وایم دا طالب چارواکو زمونږ دا غوښتنه ده، زمونږ دلته ډیر ځوانان زمونږ سره ناز دي، زمونږ د ټولو دا غوښتنه چې یو ځل بیا په افغانستان کې د سوکالۍ او د امن او هغه یو ځل بیا خپور کی او تعلیم دې چې کم دی نه جونو ته پراهم کی، یو ځل بیا دې ته غول تعلیم حقوق ورکړي، خزینه چې څومره دی غول دې خپل حقوق پوره پوره ورکړي. جی
ډیر مننه سیال صاحب، تاسو تبصره مو هم واخیسته او مننه چې تاسو زنګ ووهئ. نیازی صاحب، تاسو څخه پوښتنه کوم. د اغلی اوریدونکو چې موږ ته زنګ ووهئ درمخه، هغه وویل چې افغان شدي په دغه وضعیت د تغییر کولو یا د بدلولو لپاره څه کولای شي، باید څه وکړي؟ دوی دغه پوښتنه هم وکړه او په دې اړه باندې یو تبصره هم وکړه.
دقیقا د دې د پښتنه چې ما وبردل دا د هر مېرمنې پښتنه ده، یعنی هر افغان مېرمن دا پښتنه لري او دا غښتنه لري چې سره اخلاصي په دغه باندې چې موږ څه وکړو، د کوم ځای څخه پیل وکړو او څنګه مبارزه وکړو. او ډېری خوندې هم په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د پښتنې د لپاره اوچت سوله ژغ اوچتولو د لپاره پورته سوله، کله چې طالبانو یا د نظام حاکمانو د دوی ژغ وانه ورېدل، دوی لاریونونه وکړل چې تر اوسه پورې څوک ورک او څوک پیدا او څوک بندي او څوک یو ډول څوک بل ډول دي، د ډېر ناورینونو سره مخ شو، د ډېر بې عزتۍ سره مخ شولې. او دا اوس هم د تخوایي کې او فریاد کې وي هغه مېرمنې هم چې ولې زموږ ژغ وانه ورېدل. څو خو زما غوښتنه د خوند څخه دا ده چې اول خو تاسو مه کمزوری کېږئ، نایلي کېږئ مه، ناامیده کېږئ مه، او دغه د تعلیم لري مقطع کوي پر ځان باندې، یعنی دا سلسله دوامدار وساتي. لکه څنګه چې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو کوشش وکړئ د هر څه لپاره د هله مسله ول لپاره، یعنی داسې کچین تم دی ورپسې ولاړ شي. نو دغه حدیث پر بنا باندې دی کولای شي چې هغه امکانات چې لري هغه امکانات په کار واچوي او خپل دغه رابطه د تعلیم سره قطع نکړي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا چې دوی خپل کورنۍ ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو چې دوی کورنۍ نارینه د دوی ملاتړ وکړي، هغه نارینه دي ولاړ شي د مسؤلینو سره کښېني، یو اجماع دي جوړ کړي، دغه ټول نارینه پلرونه دي، کورونه دي، که خاوندان دی دغه دی ټول دغه شوزو د ته اړو باسي چې ترڅو خپل پکور کې مش خپل عزت او ابرو ساتو د باندې ته هیڅ ضرورت نشته چې زموږ دفاع وکي. نو دغه زموږ خپل د کور نارینه زموږ د عزت د حفاظت لپاره زموږ د حق د حفاظت لپاره زموږ د حق د ملاتړ لپاره راوچت سي ټول ورونه یو اجماع جوړ کړي. په دغه اجماع کې دی د نظام مسؤلین کښېني چې موږ ته را ثابت کړي چې د دوی حق نسته او دا په اوسنۍ شرایط کې ضرورت ورته نسته. دوی دا قصې غوا او غړه کې تکښېني را ته ثابت یې کړه، په علمیت یې را ته ثابت کړه، په شریعت یې را ته ثابت کړه، په ټولنیز قوانین یې را ته ثابت کړه، په هره لاره یې چې ثابتوله سي را ته ثابت کړه. موږ هم غوا او غړه کې تکښېنو او که حق ده نو ولې نه ورکوي. نو د هر مېرمنې څخه مې التجا ده هغه ده چې خپل نارینه دې ته وادار کړي تر څو چې ځکه چې نظام کښې نه نستله تاسې د ښځو ږغ یې وانه اورېدله، د ملګرو ملتونو ږغ یې وانه اورېدله، د نړیوال ږغ یې وانه اورېدله، د اروپایي اتحاد ږغ یې وانه اورېدله. نو باید خپل خلک ورپسې راپورته سي، خپل خلک چې ورپسې راپورته سي، خپل نارینه ورپسې راپورته سي، خپل نارینه دوی اړ وباسي، مجبور یې کړي چې راسه زموږ د خوندو زموږ د میندو زموږ د مېرمنو زموږ د اولادونو حق راتراکه. هغه وخت چې زه فکر نه کوم چې د دوی دغه حرکت په بی پایلې او نتیجه به نه ورکړي.
ډېر مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب، تاسو د اغلی نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې نارینه باید د ښځو سره اوږه ورکړي او دوی باید د خپلو ښځو د کور او د باندې د افغان ښځو د حقونو غوښتنه وکړي د حکومت څخه، د طالبانو د حکومت څخه. ستاسو په نظر دغه څومره امکان لري دغه، او څه کېدای سي چې په سوله ییزه توګه باندې افغانان د حکومت څخه د خپلو ښځو ږغ بدرګه کړي او حقونه یې واخلي؟
دوی د اغلی نیازی نظر ته احترام، ډېر ښه نظر ده، الحمدلله طول مسلمانان يو. الله تعالى بخبر الكتاب كواي حد يسأل الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دا په دې معنا نه ده چې دلته یې نارینه ته ویلي یا ښځینه ته ویلي. وایي برابر دي هغه کسان چې لوستې کړی او هغه کسان چې لوستې نه ده کړی. دا واضح ده او دا ټول مشکلات هم حل کوي. زه فکر کوم په دې تیرو دوه کلونو کې د افغانستان نارینه و زموږ ورونو تر خپل حد پورې هغه اوګه ورکړې. داسې نه ده چې دوی بیخي لاسونه شاته نیولې. په فیدي نظام کې هم څه فکر کوم چې یعنی یو اختلاف نظر په دې حقله باندې موجود ده، ځکه یو تعداد واقعا هغوی هم غواړي چې د افغانستان نجونې تر هر کچې پورې چې هغه ضرورت د اجتماع ده او د جامع ضرورت ده دوی خپل تعلیم تحصیل ادامه ورکړي. اما یو تعداد متاسفانه او بدبختانه چې دغه خبرې سره بیا موافق نظر نه لري او متاسفانه چې دوی دغه خبره ډیر عرفي اړخ او فرهنګي عرفي اړخ ته متاسفانه چې دوی اړوي، نه ده چې دوی قوانین مد نظر ونیسي، دوی د افغانستان د ښځو هغه اساسي حقونه مد نظر ونیسي. د ما نظر دا ده یګانه لاره د حل دا ده چې د فیدي نظام حاکمان د ټول هغه مسئول و ارخو سر خبری و که چه اغوی پا دغه موضوع که ستیر دی، اغا که ناری ندی اغا که خزی ندی. مثلا د معارف سره دوی کینی، د هغه معلمین سره چې په دې بخش کې کار کړی د هغوی سره کینی. فیدی نظام چارواکي دی، دوی ته خپل پیشنهادات وړاندې کړي، هغوی به خپل پیشنهادات ورته وړاندې کړي. بالاخره به یو لاره د حل دې موضوع ته پیدا شي او هغه کوم مشکل چې په منځ کې ده هغه به حل شي. نه هغه یو عادي متل موږ او تاسو لرو او بوسه به پیغام. نو داسې مثلا بل نفر ورته راځي ورته وایي تاسو دوی د خپله یو طرحه یو میکانیزم د جوړ کړي، که چېرې د افغانستان ښځو هغه ونه منه په هغه صورت کې بیا کولی شي چې مخالفت ورسره وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک، د افغانستان که میرمنې دي که هغه زموږ ورونه دي، زه فکر نه کوم چې د فیلي نظام د یوې خبرې سره هم دوی مخالفت وکړي. الحمدلله د افغانستان ټولنه
اسلامی ټولنه دا دوی ټول هغه شرعي قواعد ته سرګ دي چې دوی باندې فرض دي او هغه احکام به مد نظر نیسي. متاسفانه او بدبختانه زه بیا هم په خپلې تېرې خبرې باندې ډېره پافشاري کوم چې نور د افغانستان خلک د منطقې د سیاستونو قرباني نه کوي، او زه فکر کوم چې که چیرې دغه مشکل د تعلیم، تحصیل، د کار موندنې، د نجونو د زده کړې، که دغه مسله دوی په خپل منځ کې حل نه کړي، زه فکر نه کوم چې نړیوال راشي او دا مشکل حل کړي. تاسو وګورئ چې ډېر وخت هم ونه نیسم، تاسو وګورئ د اسلامي سازمان هم غړي راغله، د افغانستان فیدي چارواکو ته یې پیشنهاد وکړ چې تاسو اجازه ورکړئ. د ډېر عربي اماراتو سیاست، یعنی په دوی ډېر د هغوی عقل مد نظر نیسي، هغوی ورته راغلل، هغوی خپل پیشنهادات ورته درلودل. زه وایم تاسو کینئ، میکانیزم منځته راوړئ، تاسو یو طرزالعمل منځته راوړئ، تاسو بالاخره یو لاره د حل دغه مشکل. نه داسې یو طرف نه ویل کېږي ویل چې د ښځو د تعلیم او تحصیل موضوع دا په دې باندې دوی یو نقطې فشار مد نظر نیسي چې نړیوال دوی په رسمیت وپېژني. که چیرې دغه موضوع یې خو تاسو دغه کار وکړئ، ښځو ته اجازه ورکړئ، په هر چوکاټ هر اصول کې چې تاسو وایئ، زه فکر نه کوم چې څوک مخالفت وکړي. پخوا هم د افغانستان خلک الحمدلله مسلمان وو، اوس هم مسلمان دي، او پیړۍ پیړۍ به دوی مسلمانان پاتې کېږي. ګورئ دا یوویشتمه پیړۍ ده، په یوویشتمه پیړۍ کې نشي کېدی چې تاسو یو چا ته ورته وایئ چې د یو تما یو ښځه دي، د حتی تر شپږم صنفه پورې هم هغوی که تعلیم وکړي وایي او حکومت یې وایي بس مشکل حل کېږي. تاسو یو انجینر ته ضرورت نه لرئ، تاسو یو ساینس پوه ته ضرورت لرئ، تاسو پرېږدئ چې افغانستان دوی ترقي طرف ته بوزي. ګورئ د ګاونډیان تاسو وګورئ، هغوی هم اسلامي ممالک دي، هغوی هم کلمه وایي، د افغانستان ښځې هم کلمه وایي. زه وایم تاسو پېنئ، استادانو سره کینئ، متخصصینو سره کینئ، هغوی په دې بخش کې کار کړی، تاسو خپل پیشنهادات ورته وکړئ، دوی به خپل پیشنهادات تاسو محصلینو سره کینئ، متعلمینو سره کینئ. زه فکر نه کوم چې د افغانستان نجونې خدای مکړه خدای مکړه دومره یو منفي نظر ولري چې هغه هیڅکا دې ته آماده نه شي. دوی د دې لپاره چې تعلیم او تحصیل زده کړي، دوی ډېر شوي دي چې خپل کورونه خرج کړي او د افغانستان څخه بهر لاړ شي. هلته دلته یې خپل قصر غوندې پوه کړي، هلته په یوه کوټه کې لس نفره دولس نفره ژوند کوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال ده. دا زه تاسو ته وایم چې په زرهاوو داسې محصلین متعلمین دي چې زه ورسره روابط لرم، هغوی ما ته دا خبره کوي، د هغوی فامیلونه ما ته دا خبره کوي. نو دا مو خواهش ده ځینې دا ورته یعنی هغه ډیر عذر مندي دا خبره وکړو چې نو د افغانستان خلک دي د نور مشکلاتو توانایی نه لري، اقتصادي مشکلات دوی لري، تعلیمي مشکلات دوی لري، تحصیلي مشکلات دوی لري. نو پرېږدئ سیاستونه، پرېږدئ ستون فقرات د افغانستان سیاست طرف ته مه بیایئ. دا موضوع خپل منځ کې حل کړئ، مه یونما ته اجازه ورکوئ، مه نورو سازمانونو ته اجازه ورکوئ، نورو ممالکو ته اجازه مه ورکوئ چې دې بخش کې مداخله وکړي. یو هغه عادي خبره ده، د ټولو خلو یو دفعه وربند ده.
مننه ډېره.
بله، طرحه لایحه خاص چې تاسو وایئ
مننه اغلی سیلاب، ډیره مننه اغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو نور بس خبرونه مو اورید. په دې خبرونه کې د ګډون لپاره له اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب څخه مننه کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو I'm not.